السلام علیکم ازادي رادیو ته وغیاست د دې سات خبرونه واوري د افغانستان خبريالانو مرکز د طالبانو له خوا د دوه نورو خبريالانو د نیول کېدو خبر ورکوي د مرکز په خپل ویب پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولي او عبد الحق حميدي پرون د جنوري 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له خوا ونیول شول د افغانستان خبريالانو مرکز د دوه خبريالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بيقید شرط خوشي کېدو غوښتنه یې کړې جواد رسولي د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبد الحق حميدي مسؤل مدیر دا اژانس روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزي زندان کې اعدام شوی دی دې سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس اسلام امان الدینی ښودلی دی خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د عمدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بېپاره بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی د افغان وګړي د قضیې په اړه یوې بیا خبري سرچینې دې سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی د سرچینې په خبره نوموړی چې په یو ورغني شرکت کې ساتونکی و یو بل کارګر سره تر لفظي شخړې وروسته هغه وشړی و د یو شمېر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزې ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي د دې افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمن نه دی اعلان شوی د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانان په خپل سفر ته د اوتاوا او تورنټو په ګډون د کاناډا شپږ 20 سیمو ته دوام ورکړي د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 4000 ځانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلی دی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتون لیکلو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبري شوی خبر پاڼې پر بنسټ په پرونۍ غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ایران د 3 په ورځ جنوري په 14 د پاکستان په خبره پر هغو مرکزونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بول پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د 5 په ورځ ایران په قلمرو که دننه د دوی له قوله د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړ پاکستان په تهران کې خپل سفیر را بللی او ویلي دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تللی دی اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز ایواری غواړي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1968 کال کې د خپل سفر په اړه یو مستند فلم جوړ کړي ایواری به په دې فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطیان مخکې سوله ییز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي د ایواری پخوانی همکار ګیلز ګاردنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډیر شاعرانه دی ګاردنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبې تصور له منځه تللی دی جیمز ایواری په 2018 کال کې چې 90 کلن و د اسکار جایزه وګټله دا جایزه ما ته خپل نوم غو کړ فلم د سناریو په خاطر ورکړل شو دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي په دې خبرونه کې د خوونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات له میلمه څخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څوي
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس موږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې یعنی ان تدوی نشې ورځ یو د یو تر بل وای د خون کې د اړوند د مارف د لري افیدا مرته بسنه نه کوي دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه وایته وایي د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري، هم معنوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډیر خلک بې سواد دي، او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بودی چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ور لري او سونه باید دوی ته خدمت وسي او سونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغه څه خلک متاسفانه د ښه ذهنیت نه لري، یعنی هغه خلکو چې تعلیم یې کړی تحصیل یې کړی یو څه په د ښوونکو په حق حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه هم د لاسه چې شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري د احترام وړ دی. د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري. او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر هماغه سي که فکر کوي که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو هر وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي، دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، سو باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سره انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي، او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپ پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغه هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره. د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي، خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفین او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي. لکه د موږ په هیواد کې هغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغه سه هوساین نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کیږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په اړه ته وغږیږئ، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه سه تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اول او ډېر ټوله نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلې سو، د الله تعالی له خوا ورته ویلې سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ. یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه پوهونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نو مواردو نه اولویت لري. دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې زموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي. صدا د یو هېواد نیمګړتیا د هېواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې که هغه هېوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډېر توپیر لري د نورو هېوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هېوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هېوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هېوادو کې مشکلات ولې ډېر شته؟ په دې چې دغه هېوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دی چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې درس هغه کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو چې مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې ښځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته. دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونسي کړلی، څومره زیان لري؟
که په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دا یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی ده. دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار وکړي، هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري. دوی کوای چې ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغسې مساعده استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالي استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوای شي خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت او آبرو د پیسو له لارې، د ښه ژوند له لارې، د هوساینې له لارې دوی کوای شي لاس سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه ښځینه خصوصا دغه نجونې مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دی ډېر زیانونه تاوانونه کوي او مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه ښځینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی. نو دوی موږ هغه دی باید زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دي، هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، ترته زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي. او دغه خو خاله کښې پخوا ډېر په کیفیت او ډېر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کاله چې تیر شوي دي باید دا جبران شي. او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه ښځینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي، چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي. دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک موږ خبرېږو چې خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي، ډېر جدي ګامونه پورته شي، او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي، او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي، چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوی مشکلات، د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي وي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بیخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې خون کې دی، لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته، خو دوی کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي، دغه انګیزه او احساس دوی نه اخیستل کېږي. مشخص دی دا ډیر درد لري، ډیر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نه خواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابر سوی و. اوس اکثر غذایونه بند دي، پانتونونه خو په تور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، خزینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوا اقتصادي مشکلات، له بلې خوا د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای خزینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډېر سخت ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، یو کله څه وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی اوساین، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقسیم اندوسې دوی فکر کوي چې هغه څه مونږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او مونږ په دې ښه پیږو. درد دغه احساس اوس دغه دوی خويندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پیږو چې دوی مشکل سنجیدی، او دوی خاره یواز دي دوی دغه اوایل څو د مکتب لري، او دوی او سن کم تر کم یو پندش پاک یو در په دوی د مکتبونو نیو، د دینو محروم سوی دي، دوی بدیل ورته نه پیدا سوی، چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو 100 روپۍ ورته ورکړي، د ماشینه تاسو واخلې. متاسفانه داس نه دي، نو په هر صورت دغه اوس مونږ فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران مونږ څه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه بې سواد مونږ زیاتې کې په وطن کې هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې مونږ په کې مسلکي خلک ونه لرو، او روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نه شي، چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا د درد لري. دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نخانونه دي، چې متاسفانه مونږ دې زوريږي، هر خلکو زوريږي، چې هغه معلم نه دي، چې هغه خلکو سره معلمین دي، او دوی محروم دي. هغه خامخا ډېر درد لري، او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي، چېرته چې اور بلیږي هملته ډېر سوځيږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لږه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډیر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پوهیږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسی کولی لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخصه ده چې دوی ولې نه غواړي نه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري دا حقونه مسعون دی بعد محرم وستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک ته تعرض ونه کی او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کولای کسلحات راځي خو خدای کنا پرتل دې څوک د حکومت په نوم یعقوب خلک یو کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت مان سره وړي نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جریان دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه کیا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادونو رخی مې تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو پودا که مثلا د دولت یو تصمیم وري چې یو ورځ لپاره د مکتبونو باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جګي یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي چې ولی دا څه پوسیبل نه را مکتبونو باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانی نه یو مملکت رسیدي څنګه پورته دي څنګه دا نه جبران دي دون کیږي یعنی جبران نه کیږي دغه دوه کال ته تیر شوی دي د فکر قوم څخه جنکان سره مخ په لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال ځای کې دل دوی هغه انگیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله دي د عوامل د دې څه ده که کیدای ستغه مکتب شروع سي هغه نه شروع کیږي مثلا دوی هغه نیت سو دغه علاقه سي وو دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راشتل سي دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نسی او دغه تاوان او دغه zarar سي دغه ملت او بشره خلک تر رسیدلی دي دا خدای تعالی به په څونه وخت کې بده بیت جوړ سي او ترمیم سي
که په دې خبرې راته وکی چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته توایي زده وایي لرم
چې دا خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکو کې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات نری یا ولاره دا خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخي یو څه درسونه ورکول کېږي دورې دی اغه دې د دې د دې تعقیب کې په کورو کې د غاس مضمونونه د څه چې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم څه دې مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دې په جدي شکل وایي په کورو کې خپل همسایگان او دې سره بات مرسته وکړي چې په دغه ساينسي علومو کې پیل بیا په مکتب علومو کې ښه آشنایی لري دا د معلمین وټه کې درس وایي او خپل توقف دې ونه کوي او چې خدای مهربانه ده ورته مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان ویني چې دوی هغه دغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال او روس مثلا فکر کاوه شدای د بولاسم کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی دوی نه هغه شتاو یم تن وخصوصي او هغه غسی پانکرون ته دلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکي او دوی د هیڅ وخت نه مایس کیږي او باید په خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په ګورو کې درس وایي روزانه هغه هم درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډیر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او د اکاډمیک محیط چې هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې غړي مونږ غواړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کې دې چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سی وی دي دا به جبران وکي او د خراب نه په امید دوی درس وایي او دا دوی حساسي حق دی شرعي حق دی او الله دې وکي چې دوی خپل اهداف کې کامیاب او بریالي وسی دا د موږ ټول ارمان ارزو ده
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خونګي پاک باندې خبرې وشول موږ سره میلما او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چې است علامه مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
آزادی میلمه
نذیر احمد د نذیر د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبی او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام ته شرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه ښه وي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا پلار یا 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 ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دینه نه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته د انساني خواصو یا ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دینه نه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی، هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دینه نه دي. دا هم امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دینه نه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دینه نه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومه خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بېلابېلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی، عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. او یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره، البته که سمره سیز ما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی. خو دورستی شعری شده تر دیره پوری که پیسدی سره را وخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش پخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوي دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې راخیست کړی دي په طبیعتو.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته ښوول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژني، هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه د ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي، چې وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کیو. په دې اړه کې یا څه راته وایست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د دې جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو، کېدای شي دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې. زموږ همکاره له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګې شوې. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو، په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول، د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی. خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې ږغ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغییر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بې رحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي، امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې دته یې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د دې وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي، او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د ده نه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنې معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو څه فیصدي امکان لري چې دا د قدرت تر شو هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري که نه وي ځوان نسل چې راځي دویم نسل چې راځي په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي ترڅو د هغوی په طرح کې هغوی وسله ونخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو ځکه ډیری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه داسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې د هغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې. کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلې وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي یا ذهني د ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیزو شبکو زیاته کارونه وي چې زیات کسان کولی سي چې اوس خپله خبره په یوه دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولی سي چې ځان ته خپله مینوال راجلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته ولې د ټولنیزو شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه ووایم هغسې خوند نه وي لکه څنګه چې په مشاعره او یا فرهنګي پروګرام کې دینه نه وي. دوی د شاعرانو لیکوالانو دا پوهېږي چې ځکه چې هلته کله چې په خپله موجود وي نور ورسره موجود وي مخامخ واورېدل شي د هغې اغېز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دې ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس دولس پنځلس شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان دې په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دې ستا شعر ولولي یا دې غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده دې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکوالی هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګه شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي؟
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون و، تاثیر لري خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې. ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي، یعنې تاثیر لري. ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر سوی وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولی سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه لولي؟
ستونزمنه وی چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر یا ښه لیکنه یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو که چېرته کېدای شي هغه به هغه ادبیاتو چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي، خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي، نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنې موږ داسې یوه اداره نه لرو، نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي، دا د چاپوي چاپ دې شي پرېږدې شي، هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دې شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري، خو ښه کتاب به ښه لوستونکي لري، او ښه کتاب به د ذوق د لوړولو دپاره اغېزمن وي.
او ځینې کسان توقع دا لري چې په بهر کې میشته افغانان چې هر یوې کولی سي په یوه یا دوو بهرنیو ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي، چې دوی د دغو بهرنیو ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغېزه دی. نو دغه کسه هم دا بې اغېزه نه دی. دوی وایي چې ښه کمه وژباړه، نو خپور به چیرته کړم؟ که خپور کړم نو وبې خلی څوک، که وخلی وبې لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغېزمن کار دی، او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډېر نه کېږي، او کېدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهېږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کېدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډېری فرهنګیان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، ډېری هغه کسان په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي چې حساب پرې کېږي، زه وایم دغسې به ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي، خو د قناعت وړ نه دی.
ټکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته یې هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی ده ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلاش کې په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغېزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلي دي، او ځینې ژباړي دي، او ځینې کتابونه ثبت شوي دي، خبرېږي پکې، اغېزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نور هم اغېز ولري، چې یعنې کتابونه
نظر صاحب یو صوتي کتاب ممکن یو بې سواد سړی چې لیک لوست نسي کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
ولې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواد سړي دپاره به هم اغېزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کس هم ترې واوري. کېدلی شي ځینې ناولونه وي ولې په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي،
مثلا د زراعت په اړه کتاب. مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې شوې دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کاروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که سوتی باندې باندې دغه سی کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یو ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په اډیوي باڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نوي لوستی ونشي لوستلی او هغه د بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا قصه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېره اغېزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي باڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه را باندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دیدی چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیاتې همدا اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالات په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روخانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې مراوخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې مراوخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتېږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسون کې ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
بندې خو کې واقعي مور